و خداوند یکتا می سپارم.
د ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادی رادیو د دې سات خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو ده دغه پښتو خبرونه تاسو ته موږ د ازادی رادیو کارکونکو ټول په ګډه وړاندې کوو. په نن د سمبلې ومه نیټه ده او د اگست میاشتې له 9 سره برابر ده. پام وکړئ د دې سات مهم خبرونه ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي وایي د کابل په نن نیزان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویل حمله کوونکي چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د امریکا سفارت ته نږدې د کابل بانک څانګې په دروازه کې ځان والوزه و.
در نتیجه 5 تن شهید است و 8 تن مجروح.
په دغه حمله کې 15 تن شهیدان شوي او 8 تن نور ټپیان شوي. ټول وژل شوي او ټپیان ملکی وګړي دي. خو طالبانو د دغه حمله د مسؤلیت اخیستو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي په نخښه کړی و چې له بانکي د خپل تنخواه او پیسې راېستلې. له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په 11 حوزه کې پر یوه جماعت انتحاري او وسلوال حمله شوي و چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې و. د هغې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. په داسې حال کې چې کابل په وروستیو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو شاهد دی. د دې ښار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته د اختر په شپو ورځو کې د کلک امنیت ډاډ ورکوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ سرپرست سالم احساس نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د اختر د مراسمو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او خلک کولی شي چې په ارامه زړه د اختر خوښۍ ولمانځي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بخت آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په یو مرکز وشو. د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. هغه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل متاسفانه
در خانه‌های اطراف از این مرکز
په خوشنۍ سره په دغه بمبار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شول او وطن نور ټپیان شول. د هیواد د ملي امنیت د شورا په امر یو حقیقت موندونکی پلاوی ګمارل شوی د ولسوالۍ ته سفر کوي او له سیمه ییزو مسؤلینو سره به له نږدې دغه پیښې وڅېړي او نتیجه به یې وروسته له رسنیو سره شریکه شي. ښاغلي فرهاد دغه راز وویل چې له دغه مرکز څخه 19 کسان چې له طالبانو سره بندیانو هم په تېښته بریالي شوي دي. د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالي طاهري او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو بیا ادعا کړې چې دغه هوایي بمباري بهرنیو بي پیلوټه الوتکو کړې. خو نړیوال اژانسونه د هرات د والي د ویان په حواله وایي چې ویلي دي دغه بمباري افغان ځواکونو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروایي د طالبانو دا دریځ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه دی. ښاغلي مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یوه ځانګړي میکانیزم له لارې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته رښتیا هم طالبان غواړي چې جنگ پای ته ورسیږي نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي حکومت سره دې د خبرو اترو سلسله مخکې بوځي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې د امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې یو امریکایي تلویزیون ته ویلي و چې پر طالبانو د زیات فشار راوستو علت دا دی څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. خو طالبانو بیا ویلي تر هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د جاپان د صدر اعظم دفتر وویل دا له 2009 کال وروسته لومړی ځل دی چې دغسې توغندی د جاپان د پاسه تیریږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې وویل شمالي کوریا دغه بې باک عمل چې یو مزایل زموږ د هوا د پاسه تیریږي یو بې ساری جدي او ستر ګواښ دی او د سیمې سولې او امنیت ته ډېر زیان رسوي. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې بیړنۍ غونډه د راوبولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تر اوسه د شمالي کوریا لخوا د اټومي سرکو د انتقال وړ راکټونو د ازموینې له امله پر پیونګ یانګ سخت بندیزونه لګولي دي. جاپانی چارواکو ویل دغه توغندی چې د جاپان د شمال هوکایدو ټاپو د پاسه ټوټه شو زیان دغه توغندی زیان نه دی پېښ کړی. دغه چارواکو د هم ویل چې دغه توغندی 2200 کیلومتره الوتلی او تر 1550 کیلومتره لوړ رسیدلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. ژان کلاود جونکر د سیشن بی پورس په بروکسل کې د اتحادیې سفیرانو ته وویل اروپایي اتحادیه به راتلونکې پیړۍ له روسیې پرته امنیت ونه لري. هغه زیاته کړه دغه اتحادیه 5.5 میلیون کیلومتره مساحت لري، حال دا چې یوازې روسیه 2.5 میلیون کیلومتره مساحت لري. د اروپایي کمیسیون مشر دغه راز وویل چې اروپایي اتحادیه باید له روسیې سره یوه داسې لار عمومي چې زموږ د راتلونکي لپاره ډېره مناسبه وي. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر اروپایي اتحادیه د امریکا د متحدو ایالاتونو ترڅنګ په موسکو یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي چې هغه په تیر جون میاشت کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسې د ازادي راډیو د پښتو خپرونه اوري چې تر 15 بجو پورې به وي او د افغانستان پر حالاتو به تاسې ته د نن ورځې وروستي رپورټونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د انتحاري حملو او د بی امنیتۍ لامل یو شمیر وحشت ځپلي خلک څوای.
په دې اخرو کې 14 نه امنیت زیات شوې دي. ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور چې څوک
اوسې په دې لار هم روانې ډارېږم دومره تر سره سره د ویر راست.
د افغانستان حکومت وایي هند د افغانستان د بیا رغونې سره مرسته کوي او له پاکستانه ورته تم لري.
هند رول دلته مثبت دی، افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو.
په دې خبرونه کې د جمهور رئیس له مرستیال ویان دوا خان مینپال سره په افغانستان کې د هند پر اقتصادي مرستو او د پاکستان پر رول خبرې لرو. دغه مرکه زموږ سره په ګډه اورېدلای سي. په خبرونه کې به په یو رپورټ کې واوري چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر ضد د تشدد 30% په کورونو او په ښوونځیو کې کیږي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن موسسې په دې اړه یوه سروې خپره کړي. جزئیات به یې په خبرونه کې درته وړاندې سي. دوه پروګرامونه لرو، د ښځو پروګرام او د ګوړي اچار پروګرام. په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل کې نن په دوهم میکرویانو کې د امریکا د متحدو ایالاتو له سفارت سره په ډیرلند واټن کې 14 وسوه انتحاري حمله وسوه. د دې انتحاري حملې هدف د کابل بانک یو دفتر و. د رپورټونو پر اساس بانک ته هغه امنیتي کسان چې د اختر لپاره معاشونه اخیستل ورغلي وو او د حملې پر مهال وژل شوي او زخمیان ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل امنیت قومندانی وای چې د اختر د امنیت لپاره هلې ځلې جدي کړي دي. د کابل سرپرست قومندان سالم احساس د سه شنبه پورس په کابل کې د پولیسو د 13-15 ورځو د لاسترړونو په اړه په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې اضافي پولیس د کابل خار ولسوالۍ د امنیت د ټینګښ لپاره موظف شوی دي. نوموړي کابل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې د اختر د مراسمو، جمعهتونو او تفریزیونو امنیت ټینګ شوی او خلک په آرام زړه کولای شي د اختر خوخي ونمانځي.
دوی
موږ د امنیتی تدابیرو بشپړ پلان ترتیب کړی دی، خپل چمتووالی لرو او ان شاء الله خپل ټول امکانات په کار اچو چې زموږ محترم خاریان د اختر مبارک ورځې د امن او خوشحالۍ په فضا کې ولمانځي. خاغلی احساس ویل چې په کابل خار کې د امنیت د ختامین په هدف یو شمیر حوزو ته د غزمول لپاره موټر سایکلونه هم ورکړل شوی چې ګټور به ثابت شي. سالم احساس دا هم ویل چې د تیرو 15 ورځو په اوږدو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 215 بیلابیل تروریستي او جنایي جرمونه ترسره شوي چې په تورې 395 کسان د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ په داسې حال کې د نویو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي چې د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دویمو مکوریانو په سیمه کې یو انتحاري حمله لږ تر لږه 1400 کسانو ته مرجوب لواړوله. له دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ دغه ښار په قلعه نجاره سیمه کې د شیګانو په یو جومات په انتحاري او وسلوالې حمله کې 28 تنه وژل شول او له 500 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر ښاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته په کتو هره شیبه د یوې بدې پیښې د رامنځته کېدو احتمال شته.
نوم محمد هارون. امنیت البته چې اندېښنې شته دی، په دې اخرو کې 14 نه امنیت زیاتې شوې دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور څوکره وځي په ویره کې. غوښتنه مو د امنیتي چارواکو نه دغه ده چې ښه امنیت تامین کړي د خپل هم وطنانو لپاره.
نوم مې بلال خان ده. اوس په دې لار هم روان یم، ډارېږم، دومره ترس را سره ده، ویر را سره ده. د امنیتي ځواکونه مې غوښتنه ده چې باید امنیت ته لږ پام وکړي.
د لوی اختر پر رسیدو د کابل ښار په وټونو کې تر نورو ورځو ډیر امنیتي ځواکونه تر سترګو کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه هم باید د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کچيري وسلوال طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، نو د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو لوري روغه وکړي او پر داسې میکانیزم دی د افغانستان له حکومت سره ګډ کار وکړي چې پر اساس یې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. فضل هادي مسلمیار ویلي دا کار په جنگ نه کیږي. د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نشي تمامېدای. ښاغلي مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرې رښتیا هم طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسیږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، را دې شي د حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلمیار صاحب، په تیرو 14 کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نشول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دی احمد شي، ځکه دا متاسف هم دغسې یو نظر ورکوو. دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې، او د مخکې به جنګ یا کله ګرمېږي او کله سړېږي دوام به کوي.
ښاغلی مسلمیار، وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم نه تمامه وي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د غلوړ پوری امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې خای افغان جګړه غټون کوي ونه لري، خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې د دغه هیواد یو شمېر ځواکونه اولوتکه هم ورله مخ افغانستان ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه ویوتلي، دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې لوی خو امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بل خوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي، په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدای شي؟ همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو لپاره په انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازم ده چې دوی د نشنالیزم یا د ملت پالنې د هیڅ پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي، خای دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو نورو وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو پر وی پانه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک، زموږ د ټوئیټر، د یوټیوب او دغه ټول حسابونه پیدا کړئ او کولای شئ چې پر دغه انټرنیټي پانه باندې هم د ازادي رادیو رپورټونه ترلاسه کړئ او غواړئ د خپل دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ د ازادي رادیو پانه تورځي ازادي رادیو ټکی کام زموږ د پانه آدرس دی. د افغانستان حکومت وايي هند پر وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده او کابل له پاکستان هم ورته هیله لري. د امریکا ولسمشر د اگست په 28 نیټه د افغانستان پاکستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ او په دې مناسبت په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې او اقتصادي پروژو لپاره خپل رول پراخ کړي. آیا دا د افغانستان وضعیت د ته په کتو چې په پاکستان کې د ولسمشر ترامپ د دې وینا پر ضد مظاهری کیږي باندې منفي اغیز ونه کړي؟ په دې اړه بشیر غواخ د افغانستان د جمهور رئیس لمرستیال ویان د واخان مینپال سره مرکه کړی ده.
په هند زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی. له هند سره زموږ ملګرتیا په اقتصادي او د تروریزم سره د مبارزې پر مشترکاتو باندې راڅرخي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان لپاره یو میلیارد ډالر مرسته بیله کړې ده. د هند سره په تجارتي برخه کې د یو هوایي کوریډور له لارې اوس د افغانستان میوه، د افغانستان لاسي صنایع او د افغانستان تولید ته ځای ورکړی دی. نو هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او اوربانی ډیر لوی حساب کیږي د دوی پر مرستو باندې او د دوی پر همکاریو باندې.
مینپال صاحب، تاسو د ترګرې سره د مبارزې خبره وکړه. هند یو وخت کې ځینې هلیکاپټرې مرکړې وې افغانستان ته، نور څه داسې مرستې کولې شي هند چې تاسو ورته سترګې پلارې؟
او د هند مرستې ډېرې زیاتې په افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکزې دي. هند دلته د زیربنا په برخه کې، د افغانستان د کرهنې په برخه کې، د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې ډېر زیات لوی همکار دی د افغانستان. چې د هند څخه ډېره زیاته تمه په اقتصادي برخه کې دي او موږ په نظامي برخه کې په نړیوال شریکان درو، چې هغه امریکا او په مجموع کې په ناټو ده.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغه کې هم د هند ذکر وکړ. نو تاسو د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي چې هغه وایي چې هند په افغانستان کې ډېر اثر رسوخ لري او لګي د نور هم رول زیاتېږي؟
د هند رول دلته مثبت دی. د مادرتو شي د افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. په مختلفو برخو کې مرسته کوي. افغانستان کې سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هیڅ بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ د هیله دا ده چې د نورو هیوادونو په توګه باندې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
د افغانستان د جمهور رئیس لمرستیال ویان د واخان مینپال سره مو د بشیر ګواخ مرکه ورویده. تاسو دغه مرکه د ازادي رادیو پر پاڼه هم ورویدلای شئ.
د ماشومانو د ملاتړ یاسب
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د شوزو پروګرام او د ګوړیا چار پروګرام. نو لطفاً د دې پروګرام تر اخره را سره پاتې شئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ادارې یو تازه سروې کړی ده او په دغه سروې کې څرګنده شوی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر ضد د تشدد 40% پیشی په کورونو کې او په ښوونځیو کې کېږي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه چې د سیف د چلډرن موسسه مسؤلینو په دې اړه د دې سروې په ارتباط نور څه ویلي دي، رپورت وړاندې کوي.
د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې و تازه سروې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره زیات تاوتریخوالی د هغوی د مور پلار د کورنۍ د غړو او ښوونکو لخوا اکیږي. د دغه موسسې مشر پاول براکر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د تازه سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې ښوونځی د ماشومانو لپاره د زده کړو تر ټولو بارزښته مکان ده، خو بیا هم ښوونکي د ماشومانو پر وړاندې د 40% تاوتریخوالي مسؤل دي.
نظر به یافته های گزارش
هغه وای د راپور د مندنو په اساس د ماشومانو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی د خونځي د خون کول خوا کیږي او 40% نور بیا د بیلابیلو کسانو لخوا کیږي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې روان کال په کابل، ننګرهار، بلخ، جورجان او سرپل ولایتونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالی په اړه له ماشومانو د دوی له والدینو، ښوونکو او مدني فعالانو سره د مرکو په اساس یو سروې چمتو کړې ده. د سروې موندنې ښکاره کوي چې له ماشومانو سره څلور ډوله رواني، فزیکي، جنسي او د دوی پر وړاندې د غفلت تاوتریخوالی کیږي. د سیف د چلډرن موسسې سلاکار ذبیح الله امرخیل د سروې د اعلان پر مهال وویل چې اوس هم په افغانستان کې 90% ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. نوموړی زیاتوي چې د ماشومانو مور او پلار اوس هم فکر کوي چې وهل ټکول د ماشومانو د روزنې لپاره یو ښه وسیله ده. ښاغلی امرخیل همداشان وای بیکاري، فقر، بېوزلي، د ماشومانو له حقونو بېخبري او په دې اړه د حکومت د پلانونو نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او وایي حکومت هڅه کوي چې د غستونزه په سیستماتیک توګه حل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ ټول پروګرامونه هر ورځ زموږ د پانی لاري په ډیر اسانۍ واوري. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د پانی آدرس دی. زموږ د خبرونه نن د ماښام تر او بجو دي د او بجو خبرسته به د امریکا ژ غښنا راډیو خبرونه پیلوي نو که وخت لري را سره وسی. اوس ورځو یو نړیوالي مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو په ټکساس ایالت کې په سواحلي سیمو کې سخت باران دی، توپان دی او له عمله یې زرها و کورنۍ بې کوره سوي دي، یو شمېر خلک مړه سوي دي او حکومتي چارواکي سیمې ته د مرستې رسولو په لټه کې دي. رپورټونه وایي چې په دغه سیمه کې شایي توپان سبا لا شدید سي. رپورټونه وایي چې د امریکا څلورم لوی ښار هیوستن سخت د باران له عمله او د شدید توپان او تالندې له عمله ځپل سوی دی. د دغې مسلې نور جزئیات په د احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست له پیل تر اوسه د لومړی طبي آفت دی چې امریکا ورسره مخامخ شي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې ده چې له ځپل شویو کسانو سره به مرستې وکړي او ټاکل شوې ده چې نن په خپله دی ټکساس ته ورشي تر څو د توپان له امله اوښتي زیانونه له نږدې وګوري او د سروې له مخې له ځپل شویو سره مرستې وشي. تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند د هاروید په نوم د توپان له عمله له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. د هیوستن ښاروال سیلو سټار تورنر د دوشنبې په ورځ وویل:
We respect to the number of people that are in our shelters as of now.
دا خو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسې باید وایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمیر 5500 تنو ته رسیده، خو شایي چې شمیر به تر دې زیات شي.
is going to rise.
د یوستن په شار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې، اکثر واټونه او لارې بندې. په دې لوی شار کې چې د امریکا څلورم پر نفوس شار دی، د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. هاروی توپان د جمعې په شپه د ټکساس سواحلو ته ورسید او په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسیدلې دي او د ژغورنې له ډلو سره د هلیکوپټرو او کښتیو په واسطه مرسته کوي. داسې اټکل کېږي چې تر پنځشنبې به ورشتونه ادامه پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال له پاکستانه په خپل رپورت کې وایي چې په پاکستان کې یو شمېر خلکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ورستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان او پاکستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په محل کې وې مظاهره کړې دي. یو شمېر خلکو د امریکا د متحدو ایالاتو بیرغونو ته ورچولې وو او په پېښور کې د دغه مظاهرو له جریانه زموږ خبريال ذبیح الله شفق معلومات وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر هغه وروسته د امریکا او د هیواد دولس مشر ډونالد ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوې. چې نوموړي 13 د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان تور لګاو چې پر خپله خاورې وسله والو ډلو ته پناه ورکړې ده. د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو کسانو د دې صوبې د صوبې سملې د غړي ضیا الله فریدی په مشرۍ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې پر ضد تاریونه کړ. دغو لاریون کوونکو د امریکا او دغه هیواد د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول او همداشانې پر وینرونو هم د امریکایي ضد شعارونه لیکلي ول. دغه لاریون کوونکي په دې غوسه ول چې ولې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه په خپله نوې تګلارې کې پاکستان د وسلوالو ډلو پالونکي او ساتونکي بللی دی. د صوبې سملې غړي ضیا الله فریدی دغه لاریون ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد باید د خپل ولس د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خبره یې چې په دې لړ کې بله چا لارښوونې نه اخلي. خیبر پختونخوا صوبے پر سوات، مرتان او همداشان د مومند باجوړ او خیبر ایجنسی په قبایلی سیمو کې هم د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره او لاریون نشوي چې په ترس کې قهرجنو مظاهره چانو د امریکا بیرغ او د ډونالډ ټرمپ ګوډاګي ته ور ورته کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې مظاهره کوونکو چې د امریکا ضد شعارونو یې له ځان سره لیږدول، د تورخم خرګوډي پر لور لاریون وکړ او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر نوې تګلارې وغندله. دا یادونه ورته چې د یکشمې پر ورځ د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره هغه وخت د ګډوډۍ ښکار شوه چې پولیسو د قهرجنو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره له اوخلن ګاز او کوتکونو څخه کار واخیست.
دا ازادي رادیو د تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ. سیا په جمهوریتونو کې د جمعې ورځ یعنی د سپتمبر لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه لوی اختر دی. له دې امله د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه له دې لانجې سره مخامخ دي چې اختر ولمانځي که خپل کوچنیان ښوونځیو ته واستوي. په تاجکستان کې د معارف وزارت پرون اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي او زده کوونکي به مجبور وي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د تاجکستان حکومت ویلي د اختر لپاره د تعلیمي کال پیل نه معطلوي. د تاجکستان د اساسي قانون پر اساس چې د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په 1904 نوي میلادي کال کې جوړ شوی، د اختر ورځې عمومي رخصتۍ دي. خو د تاجکستان د اساسي قانون پر اساس د سپتمبر لومړۍ نیټه د علم ورځ ده او د تعلیمي کال پیل دی. د تاجکستان د زیاتو شهرونو په جماعتونو کې ملایانو د خپل هیواد د اساسي قانون ناتړ له خلکو غوښتنه کړې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په تاجکستان کې 90% خلک مسلمانان دي. اکثر ملایان د خپل سیکولر حکومت ناتړ کوي. د تاجکستان په ښوونځیو کې پر حجاب بندیز دی او له ځینې استثنايي حالاتو پرته د ښوونځیو پر زده کوونکو بندیز دی چې په جمع د لمانځه لپاره جماعتونو ته ولاړ شي. د منځنۍ اسیا په بل جمهوریت قرغزستان کې چې د بخوانی شوروي غړی وو، د سپتمبر په لومړۍ نیټه د اختر جشن او د نوي تعلیمي کال د پیل اعلان په یو ځای کېږي او ښوونځي به رخصت وي. په قزاقستان کې د لوی اختر په مناسبت د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ د سپتمبر له لومړۍ د دې میاشتې دوهمې ته بدله شوې ده. د ترکمنستان حکومتي مطبوعاتو ویلي چې د سپتمبر له دوهمې تر څلورمې عمومي رخصتي ده. د ترکمنستان حکومت د یکشنبې رخصتی د پنځشنبه په ورځ خلکو ته ورکړی ده. د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو به د اختر په مناسبت ځانګړي پروګرامونه کوي، نو لطفا را سره اوسئ، مې هیروي. د افغانستان د نن د یوې تازه سروې پر اساس چې سیف د چیلډرن موسسه کړي، 40% کوچنیان په خپلو کورونو او ښوونځیو کې له تشدد سره مخامخ دي. وهل کېږي او ټکول کېږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. زموږ همکارانو په کابل کې د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومان باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په غیبه باندې داسې پنګه واچول شي چې دا غوي هم په دردوخري او پراتلونکو کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې دا غوي هم په دردوخري او خپل هم په دردو.
باید دغه د افغانستان له ماشومان سره ښه چلن وسی،
او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده دغه او د افغانستان آینده به دغه وړکو واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی هر پلار مور هر ورور مشر ورور خپل اولاد خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورونه د کوچنیانو لپاره د خو ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
اوس نوریاس نوری د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمباري کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بغداد آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په مرکز وشو. د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال پکې ووژل شول. دغه راز په دې بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي د طالبانو دا دریځ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر زمشن زو ابي ورسل هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرې دوه سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بل بلاستیک توغندی وازمایي چې د جاپان له فضا تیر شو. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس په لټون کې ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې. او د امریکا متحدو ایالاتونو د دوشنبې په ورځ اندري شوفر د ناګورن قرهباغ د لنجې مرکچي ډلې ګډ مشر ټاکلې. دغه ډله د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په نوښت جوړه شوې ده.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د دوه پروګرامونو ورسته پدې خبرونه کې درو. د ګوډي اچار پروګرام او د شوتو لپاره ځنګړې ونیس پروګرام نو کې مینوال یا ستر سره اوسې اوس به سپورتي خبرونه درته وړاندې کړو.
د سپورت ورزنه هندارا
د افغانستان د فوټبال د سورلس کلونو لوبډلې د سپورتو کپ سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د هندوستان اسام اکاډمي لوبډلې ته ماته ورکړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د سورلس کلونو لوبډلې 3-2 پر وړاندې د اسام اکاډمي لوبډلې ته ماته ورکړه او د لوبې بریا یې ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال د سورلس کلونو لوبډله د سپورتو کپ سیالۍ کې د ګډون په هدف د سمبولي په څلورمه د هند په لور روانه شوه. د افغانستان د انجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې لوبډله د تمریناتي کم د ترسره کولو لپاره نن د پاکستان په لور روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د بایسکل ځغلونې لوبډله د انډور یا د سالون دننه د اولمپیک په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د 20 ورځو لپاره په پاکستان کې تمریناتي کمپ لري. تمه ده تر راتلونکو 20 ورځو پورې افغان لوبغاړي د سالون دننه د اولمپیک په سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته سفر وکړي. او د سولې جشن په نوم د فوټبال سیالۍ په پایلوبه کې د خوست تلف لوبډله اتله شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست د سولې جشن په نوم پایلوبه ته د خوست او پکتیا لوبډلو لار پیدا کړې وه چې د خوست لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. په خوست کې د سولې جشن په نوم د فوټبال سیالۍ یو اونۍ مخکې پیل شوې وي چې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د سپورتي خبرونو پای
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د شوډو پروګرام او د ګوړی اچار پروګرام. خو دې وکړ چې تاسو په دواړو پروګرامونو د غوښونې سي خون ورڅخه واخلي او له ازادي رادیو سره به د دغه ټولو پروګرامونو په اړه چې تاسو خپل پر رادیو او خپل نظرونه به د انټرنیټ لاري شریکوي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني.
زانو نتره قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوړا افغانستان کو نور نورانو
د نیمه نړۍ د دیونه په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانی ته ورغلیم او دغه تمه له هغو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخش دي د دغه تاریخي معنی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات مو شروع کړې. دغه سټراکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکی بیخی نشي کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول انجینیر کار کوي زه ډیره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې شته هم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پای را سره عمل وسی.
کچیری یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچیر اختطاف شوی خزم میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خشبندی قسمت هایی که تخریب شده خشتش به کلان فریقی باید جور شد اونو قسمت هاست
در با طرفتش در لامان معنی که در حقوق خزینه انجینران و در کار جریان ده چی در یاد ودانه در بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو ډیری افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او دغه رشته د ښځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي ډیر ځله د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری دروند کار دی میرمنې لوهدی نشي وتلی. یا ځینې وایي د ښځو لپاره په دې برخه کې کار نشته خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاده رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یوه ډله ځوان افغان انجینران د دې هیواد د 3 لسیزو مخکې ویجاړې شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال 2 کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وو. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د 1920 لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې 4 کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 5 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یک از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینرانې هم په عملي ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او ساحې ته ځي. له 3 کاله چې دغه پروژه پیل شوې ښځینه انجینرانو په کې ډېر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې ښځینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپلې وړتیا او لیاقت دلته مقررې شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او 2 برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې هکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن. ما منتظر همکاري اون هستیم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغو ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکې فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له 1 کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصا خپله مې د سټراکچر ته د رشتې څخه فارغه شوې یم او په سټراکچر دپارټمنټ کې زه فعالیت لرم. یعنې د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات مو شروع کړې. دغه سټراکچري بخشونه مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
دیوانه
اجرایی کارونه تروسه شروع سی میندی صرف اوز ده نقشه و شهانه مش جوله و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی ده لخیر سره یو میاسی بعد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده وقتی سی مجرد رغدو در معنی دیر بد حالت یعنی دیر زینه خراب و دیدلی و وقتی سی بلاغ نموش کار شروع که سی نقشیم تا جوروال بدی اغا پا تنکی دیدی پسو پینزه فازه که مجد اخبال اغا کارونه تقسیم کردی سی لمرای فازه دو سی تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینه خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زین سلبونه و دیدلی و سی بل دیگه لیریکا ول ډیر خزینه په کارو او ډیر ستونزه اوسې افغانی نیرو اوسې د کارو خاطر برطرف کی اما د موج تیم ډیره توانی او تخصصي په طریقه د کارونه په مخته یوړل او په ډیره کمه خزینه د خپل کارونه مخته یوړل تر اوسه
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لوی ورانې شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه و ملا تړلې چې دا کنډو او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوهم منزل کې یو او زه د سالون بیزوي ته چې هغلته کارونه ځینې کارونه په اجرا کېدي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیا استئ؟ څه کوئ؟ هغه عملی کار چې تاسو کوئ کنه چې نقشه کې دغه څه ده؟
او موږ فعلا د خپل تحکیم کاری نقشه جوړو، د سټرکچر په برخه د یو تاریخي معنی جوړول یا د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس اول باید نقشه جوړی سي د هر بخش کې. د هغه لپاره موږ هم په سټرکچر په برخه کې یو او د هغه سټرکچر برخه کې ځینې نقشه سي ضروري کار دی هغه جوړو.
حلیمه عارفی چې د پکتیا پوهنتون له انجینرۍ څانګې څخه فارغه شوې وایي له انجینرۍ رشتې سره یې بېشانه مینه وه، او اوس چې د دې تاریخي ماڼۍ په بیا رغونه کې برخه اخلي ډېر د خوشحالۍ او غرور احساس کوي.
هغه روزمره کارونه زه خپل انجینیر یم، د مهندسي په برخه کار کوم. هغه کارونه چې اوس مخته بوزمه د قصر شاهي جبرسرا چې هغه قصر دی هغه کارونه اوس مخته بوزم. نقشه جوړو بیا راځي کې چې په سټرکچر کې بیا دوی کار دي خپل کار مخوزي. زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک ویلی و چې دلکی بیخي نشي کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول جنکیانو کار کوي زه ډېره خوشحاله یم په خپل ویار کوم چې شته یم کولی شي چې د دغه اجتماع برخه واخلي خپل وطن آباده کړي. ډېره خوشحاله یم. کار ساحه مې ډېر ښه ده، انجینران نارینه ده موږ سره ډېر خبر خود کوي لکه ورور غوندې. دا ډېره مهمه ده چې موږ کار کولی شو چې خپل وطن آباده او د دې نه ډېره زیمه.
د کابل پوهنتون له پولي تخنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې ماڼۍ کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوږه په اوږه کار کوي، او دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشحاله دي.
اشپک کلکیگی چه زید ساختمانی پا برخه که دکرمی تر سره کرده زید پا ده مندسی پا برخه که کار کهم. مندسی خو اغا برخه ده چه اصنا طرح و دیزاین داشایان طول باید منظم شی وربندی کار رو شی چه مندسی نوروز ده بیا سترکچر ده چه وربندی کار کهی. مونگ خود دیر خوشحال دی، مونگ رئیس صاحب دیر مونگ سر کمک هم کوی و اسی خوشته دی چه جونکی به سلیقه و ظرافت داشاین که دیر مخ که دیر الکان نه. خب بیام په دی برخه که چه مونگ کار کهو طول جونکی با سلیقه دی او خی کارونه کولیشی چه دیر خی و ترسره.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او ښځې په دغه برخه کې هڅې چې لازمه ده کار نشي کولای، یا دوی ته په خپله تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغان کورنۍ خپلو لوڼو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیمه عارفي وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپلو خپلوانو ورته ویلي وستای څه په انجینری یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړې.
کله چې ماته څوک وویل ته څه کار کوې زه انجینر یم، وایي ته انجینر یې څه کار کوي؟ انجینیر یم د لمن په ماڼۍ کې کار کوم. ښه وایي داسې پسخان کوي ول داسې وایي څه کولی نه شي چې کار وکړي.
خو کولای شي خو د کور کارونه خدي هغه سره ويم نه دس نه ده اوس تور جامع مختب تل د کنه ارسو کولای شي کار وکړي خپل وطن آباد کړي یواد ممر سره خپل د آباد کړي خو زه خپل د شوق مو علاقه مې وو د دې خاطر زه خپل کورنۍ ممر سره مرسته کړي ده د دې خاطر انجینری پرشتام انتخاب کړي ده کوم ستونزه سره نه وو
دغه خزینه انجینران وایي دا چې په خپل مسلک کار کوي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډیره خوشاله دي خو د دې ترڅنګ د کار په جریان کې لګړن ستونزو سره هم مخ دي انجینر سونیا د خپل ستونزو په اړه راته وایي
خو د پروژې کې مشکلات شته غیر د امنیتی مشکلات څخه د دوی مشکلات لرو صحیح وب نشته دي ترانسپورت نه لرو لپټاپونه او دا شیان نشته خو سوزلې د اشرفانی میرمن څخه مې ټول جنکی غوښتې دي چې باید ترانسپورت موږ ته مایا سي او ماشونه په وخت کې ترسره شي خو بیا هم څه توجه نه ده شوې
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یاد ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري او موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو خو له تماسونو سره سره بریالي نشو ترنو اوریدونکو د دارلمان مانی په بیا رغونه کې خزینه انجینرانو دا ثابت کړ چې خزي کولای شي په هر برخه کې خپل وړتیا وښایي او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړی چې ځینې رشتې یوازې نارینه پورې محدودې بولي او ښځو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري نو کورنۍ ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپل اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره خدای مو د ظالم له ظلمه او د جاسوس له جاسوسۍ نه وساته ځکه په خوا به ویل چې خدای مو دې د ناحق له تهمته وساتي او اوس خو نو دغه تهمتونه هم دوی لګوي د خپرونې په پیل کې مو د خپلواکۍ اخیستلو او کلیزې د لمانځلو یو محفل ته بیایو چې واورې د هیواد لوی چارواکي او مسؤولې سټې په محفل کې څه تبصرې کوي
څنګه خراب
غړګې بس او دا څومره غړنه ګونه ده چې رسمي مراسم په څه وخت پیلېږي کنه وی تر هغه به هغه وکیلانو وزیرانو ته غواګونی سم چې څه وایي د خپلواکۍ اخیستل ورځ ده اتمان به د هیواد په تیر تاریخ غږیږي ام دلته به ورته کینم خبرې اوریدلی شم
د لور ترجمې دې وکړه کنه موږ خو دې درونه غوښتلو
ډیر وبخی ډیر کسان مو نو راغوختي زره باندې قرض دی وی حتما بل ځل جبرانوم
نه نه داس خو دې نه پریږدو یو کار غو در باندې کوو که څنګه وزیر صاحب
او په دوبۍ کې به میلمستیا راکوي
سمه ده تاسو ورځ وټاکئ میلمستیا مو په ما خو په دا یو شرط چې میلمستیا به په برجارب کې نه غواړئ
ځا هلته به بیا زه میلمستیا درکم څو ورځې وروسته مې د زوی واده دی زړه مې دی چې په برجارب کې یې مراسم ونیسم
اوس موږ ته ځان راشئ
وزیر صاحب که دا کار وکړئ نو ډیر خوند به وکړي
وکیلې صاحبې ته خو به هم راځې
نه نه زه دغومره په سویه ودونو ته نه ځم د ما د دغه خړ پر کابل جان ودونه خوښېږي
ډیره ښه خبره ده
ما خو ګمان کوو چې دوی به د خپلواکۍ په مراسمو کې د هیواد په تاریخ او راتلونکي غږیږي دوی خو لګیا دي په ترجمې او شاوشاش خبرې کوي ته ودرې چې نور څه وایي
موینې صاحبې ته څنګه کوې راځې که نه
کمی کار ندلوده اتمن درزم، زکه پدی ورزو که می دزوی سنتی ده او خواهی په استانبول که مراسمونی سو، زکه چی دامه ارستای زوی ده.
ده نور زمانه ده چیر تنیولی و؟
مشر خو می په کلی کی و، ده کلی دم لگ دول پی وه، او ده نور می په کابل کی وشول، خو مراسم می پیونانی و.
ولی
څو دروغ به درته ووایم، هغه وخت پلار بیکار و او زه د کودکستان معلمه وم، نو دومره پیسې مو نه درلودې چې مراسمې ونیسو.
آرام خورې، اوس چې نو دا پیسې د کمه کړې.
موین صاحبې، نام خدا ډېرې ښکلې جامې دې جوړې کړې دي.
مننه، سترګې دې ښایسته دي.
دوی خو همدا خبرې سره کوي، وربشم چې هغه نارینه وکیلان او وزیران څه سره وایي، هغوی به حتما د خپلواکۍ او هیواد په باره کې غږیږي. دغل ته به ورته کینم چې غږ یې سم اورم.
وکیل صاحب، زوی خو مې دې درته مقرر کړ، مبارک دی وي.
تشکر وزیر صاحب، تشکر. راته وی ویل خو لږ پام دی وي، ورسره ګوره چې ډېر تنبله لګ دی.
بے غام اوسا، په دو میاشتو کې به تر دا لیوه جوړ کوم. لیوه
زما دیم غم خوړلی. خو ډیر کمپین مې درته کړی دی، په اکثریت سره له خیره کامیابیږي.
وکیل صاحب، بانکی حساب ته مې دی هغه امانت هم در ولیږه.
هو، میسج راغلی و. مننه، مننه.
وزیر صاحب، د مام دی اوخی تروزه دی که لکه خزه که مقرر کی.
بس ترگو وکیل صاحب، هم دا پرون مو بستون اعلان کری دی، چه هر یا بی خواهی ورتو بینیسو.
دا آقا پا خواه پاسی مگرزا، آقا پا چه نپویگی، اقتصادی خانه دی، لگ اقتصادی زه که مقرر کسیب.
سامده، زبل اداری رئیس نا پختانه اکرم چه پا کم بس که پیسی دیری دی، اما آقا بس دا بایه انشالله ورکم.
دیر از یاد مانه وزیر صاحب، زه مونگ با دیام خوش نپریدو.
مننه وکیل صاحب، ډیر شریف خلک یاستی، ډیر زیات مننه.
تخپل شریف سړی وزیر صاحب، ان شاء الله په پټو سترګو کامیابیږي.
زباغه د اخوا د اخوا چار وزیر صاحب ته ورشم، یو رارم درې میاشتې وروسته له دارالمعلمین خلاصیږي، چې چیرته یو خر ریاست ورته وساتي.
هسې د خپلواکۍ د ورځې مراسم پلمه کړي دي، دوی خو خپله سوداګري کوي.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. بے خبر آژانس خبر راکوي چې سږ کال د سیاست په ګرداب کې ډیر زیات سیاست مداران او سیاستګران او سیاست بازان او سیاست دانان او سیاست منان ډوب شول، او پاتې نورې هم د ډوبېدو په حال کې دي. خبر زیاتوي چې د هیواد د سیاست له ګردابه سم د برمودا مثلث ګرداب جوړ شوی، چې څوک یې خوا کې هم تیر شي نو ورکش کړی وي او بیا یې مړی ژوندی نه پیدا کیږي. د سیاست د چارو ماهرین باور لري که څوک غواړي چې ځان په خپلو لاسونو ډوب کړي نو د سیاست میدان ته دي شي، چې لکه د نورو سیاستګرو د تیښتې لار ترې ورکه شي او بیا کله هم ترې جوړ ځان راونه شي ایستلی. په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې په دغه خطرناک ګرداب دا اوبه چا ورخوشي کړي دي.
دا هم واوري
رشوت خوره چې اوزی پلارا ګوتی بشماری وینا کارارا دا ټول عالم یکړو کردارا د خدای دی ګناهکارا او مړ کړما مړ کړما آسانا کار با در تکڑی گران گران در تا بجوڑ کار کاندی وران وران آسانا کار با در تکڑی گران گران در تا بجوڑ کار کاندی وران وران بانایی داوی چینایی ما اوزگارا دخدای دی گناهکارا اوف مریکرما مریکرما سرگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمری کرو نلوی لوی ترگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمری کرو نلوی لوی واری ڈالر او یا کلدارا دخرای دی گناهکارا اوف مریکرما مریکرما رشوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا رشوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا دا ټول عالم یکرو کردارا د خدای دی گناهکارا اوف مړیکړما مړیکړما غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا وڑا حیران حیران وڑک غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا وڑا حیران حیران رشوت بشمیری پا دفتر کے پکلارا دخدای دی گناهکارا اوف مریکړما مریکړما
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور ګلزاد ستاره امینی سپوږمۍ حسین حکمت حیا اوریاخیل او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
But I You're my only one.